السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه چې تر دریو بجو ده زه سالی د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د راپورونو برخه تر دوه نیمو ده اوري چې د هلمند په مرکز لشکرګا کې چې امنیتي مسؤلیت یې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته سپارل سوی په یوه ځان وژون کې برید کې لس تنه وژل سوي په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې یو دولت پلوه قومي مشر په ډزو وژل سوی په ایران کې یو تن د قاچاق په جرم په دار وځړول سو په پیل کې د افغانستان خبرونه
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا کې په ځانوژن کې حمله کې شلو تنو پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په کندهار او لغمان ولایتونو کې یو اندازه وسلې او مهمات نیول شوي او صفمایا د جنوبی آسیا د آزاد رسنیو ټولنه وایي چې د افغان خبریال امید خپلواک د وژنې په اړه باید پراخې څېړنې وشي د خبرونو تفصیل د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا کې نن سهار په یو ځانوژن کې حمله کې لس پولیس او یو ماشوم وژل شوی دی د هلمند والی ویان داود احمدی د دې خبر په تاییدولو سره ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې وو پولیس او دوه ملکی وګړي ټپیان شوی هم دي دا ځانوژن کې حمله نن سهار د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ ته څیرمه په یو کورلا ډوله موټر کې د عامه نظم د پولیسو پر موټر وشوه د دې حمله مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی منلای او ادعا کړی چې اتلس پولیس وجل شبی او دولس نور ټپین شبی دی خو افغان امنیتی چارواکو د طالبانو د ادعا رد کړه د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په کندهار او لغمان ولایتونو کې یو اندازه وسلې او مهمات نیول شوي دي د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې وسلې او مهماتو کې راکټونه پیکا کلاشینکوفونه ماینونه د ځانوژونکو حملو واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد شامل دي په خبر پاڼه کې راغلي چې دا وسلې او مهمات د کندهار په پنجوایي او د لغمان په بادپخ ولسوالیو کې په بیلابیلو تصفیوي عملیاتو کې ترلاسه شوي دي په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د وسلو مهماتو سره په تړاو څوک نیول شوی هم دی او کنه په کندهار کې امنیتي مسؤلان وایي چې تیر شپه یو قومي مشر د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی د کندهار د امنیت عامر شیرشاه یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې سردار عبدالغفور د کندهار ښار په میرویس مینه کې په خپل کور کې وژل شوی دی لا تر اوسه د نوموړي د وژلو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې په یو بل خبر کې ایصاف یا نړیوالو سلساتو ځواکونو په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې په یو چاودنه کې نن وژل شوی دی د وژل شوي بهرني عسكر د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی او صفما یا د جنوبی آسیا د آزاد رسنیو ټولنې د بی بی سی او پژواک خبری آژانس د خبریال امید خپلواک وژل کېدل سخت وغندل او په دې اړه د سړنو غوښتنه وکړه په کابل کې د دې ټولنې مشر ضیا بومیانن خبریالانو ته وویل چې په جګړې کې ښکېلی خواوی باید خبریالانو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دوی په آزاد ډول کار وکړی شي او خلکو ته رښتینی معلومات وړاندې کړي په عین حال کې په لوګر کندهار او زابل ولایتونو کې د خبریالانو ټولنو هم د امید خپلواک وژل کېدل دلی او غوښتنې کړي چې عاملین باید ونیول شي د بی بی سی او پژواک خبریال امید خپلواک د تیرې پنځشنبه په ورځ په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې ووژل شو د اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه مشر چې سش کال یې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو مشري وکړه د ناروغۍ له کبله له خپلې دندې لرې کېږي د هغه د لرې کېدو خبره اول وار ته امریکا د ان بی سي تلویزیون خبره کړه البته د هغه د هویت د پټ پات کېدو په خاطر یې نوم نه دی اخیستل سوی د سی آی ای د مشر په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان روابط ډېر نازک په بټابات کې د القاعده د مشر د وژلو عملیات رهبری کړل د پاکستان پولیس وایي چې مشکوکو وسلوالو طالبانو نن د ملک ارسلان خان په نوم یو حکومتي پلاوی قومي مشر وژلی دی رپورټونه وایي ملک ارسلان خان هڅه کوله هغه قبایلي مشران او خلک چې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د جګړو له ویرې تښتېدلي وو بیرته سیمې ته راوګرځوي د پولیسو یو مشر ثناء الله ویلي چې وسلوال کسان په موټر سایکل سپاره وو او ملک ارسلان خان یې د ټانک په بازار کې ویشتی دی پاکستاني طالبانو قبایلي خلکو ته خبرداری ورکړی چې هغو سیمو ته دې نه ورګرځي چېرته چې د دوی او حکومتي قواوو نښتې روانې دي خو حکومت خلک بیرته ستنېدو ته هڅوي د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول پر وسلوالو خپلورۍ او د عملیاتو بریالیتوب څرګند کړي یو ایرانی ورځپاڼه وایي چې یو سړی پرون د دې هیواد په جنوبي ښار میناب کې د مخدر موادو د قاچاق په جرم اعدام سوی دی. ایرانی ورځپاڼې کیهان ویلي چې د اعدام سوي د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي او دا هم نه ده معلومه چې دغه اعدام په محضر کې ترسره سوی او که څنګه. د مطبوعاتي سرچینو او چارواکو په حواله له دې اعدام سره په روان کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر لږ تر لږه 133 ته لوړ سو. د سوریه د یو شار همه اوسیدونکو وایي چې نن سهار وختي ټانکونو حمله کړې ده. په همه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ضد د سترو مظاهرو په ځواب کې د شار تقریبا یو میاشت کلا بند و. د سوریه چارواکو له سیمې څخه خپلواک ژورنالیستان شړلي دي او له دې امله هلته د جګړو په اړه د خپرېدونکو رپورټونو تاییدول ګران دي. خو د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې نن په دایر الزور کې هم د پوځ په ډزو کې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي وژل سوي دي. په سوریه کې د انقلاب د همغږۍ ټولنه وایي چې په دایر الزور کې لږ تر لږه 50 عسکر د رژیم له مخالفینو سره یو ځای سوي دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د قرضونو لپاره د واحد د ټاکلو په سر د اختلافاتو د حل په مقصد بحثونه ادامه لري. رپورټونه وایي چې د سپینې ماڼۍ او په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو لخوا په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ سوی خو ډیموکراتانو له خپلې خوا د قرضونو د حد لپاره په جوړې شوې طرحې د امتحاني رایګیري پلان ځنډولی دی. د امریکا د سنا د اکثریت مشر هیرډ ویلي چې د رایګیري پلان یې ځکه ځنډولی چې دواړه مذاکره کوونکو خواوو ته یې د فکر کولو وخت ورکړی ترڅو پر یوه ځانګړې موافقه سلا شي. او سعودي عربستان او څو نورو عربي هیوادونو اعلان کړی چې سبا د دوشنبه ورځ به د روژې د مبارک میاشتې اوله ورځ وي. سعودي عربستان وویل چې نن د شعبان د میاشتې وروستۍ ورځ ده او سبا به د روژې لومړۍ ورځ وي ځکه چې تېره شپه سپوږمۍ ونه لیدل سوه. دې ته ورته اعلان د اردن، مصر، کویت، متحده عربي اماراتو، سوریه، بحرین، قطر، یمن او فلسطین د هلال یا د میاشتې د لیدو کمیټو هم کړی دی. د نړۍ اکثره مسلمانان د سعودي عربستان په پیروي روژه پیلوي او اختر لمانځي خو د یو شمېر هیوادونو شیعه مسلمانان بیا د ایران پیروي کوي. دا او د دې سات مهم خبرونه.
افغانستان کې د ماپښین 2 بجې څخه مته د خیسوینن یک شنبه ده د زمري اسد نه هم چې د جولای لا یو دیرشمې سره برابر ده. د هلمند مرکز لشکرګاه کې چې امنیتي مسولیت په دې ورستوي کې افغان ځواکونو ته سپارل سوی نن ځن وژون کې برید وسو.
لس نفر پولیس زخمیان شول او نه نفر شهیدان.
پرون په کندز او نن په کابل او ننګرهار کې افغان خبریالانو د خپل ځواني مرګ ملګري یاد تازه کړ او پر دولت یې ځین انتقادونه وکړل.
تیر کال نراپدی خو غنښ خبریالان وژل شوی دي خو دولت هیڅ د دې د دوسیو پلاتنه نه کړي، هیڅ غم نه دی خوړلې، یوازې په مغه ورځ باندې یو غم راځي کړي دا او یو اعلان خبره شوې ده. والفاظو کې
په کوټه کې د شیعاګانو د وژنې په اعتراض نن کاربندیز اعلان شوی او مظاهره شوې دي. په دې شهر کې د هزاره او دیوګون مشر په ورستیو وژنو کې ایران او سعودي عربستان پر لاس درلودلو تورنوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې تر دونیمو ورسته پیلېږي د روژې په مبارکه میاشت کې د روغتیا پر مسایلو پکې خبرې کیږي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې چې امنیتي مسولیت په دې ورستوي کې افغان ځواکونو ته سپارل سوی د نن په یوه ځن وژون کې برید کې نه پولیس وژل سول او څو تنه نور ټپیان سول. تفصیل لسمی د ازادي راډیو د خبریال پر پټ کې.
په لشکرګاه ښار کې ځنمرګ برید لس تنه وژل او نه تنه ټپیان کړ. چارواکي وایي دغه پیښه اکثره قربانیان پولیس دي، که څه هم دغه شمېره څو ځله سره تاو بالا سو خو دقیق وروستي ارقام هغه وخت وسو چې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګر رسنیو ته معلومات ورکړه. کومندان وویل په دې پیښه کې نه تنه پولیس او یو تن لسکلنه لک وژل سوی او نه تنه نور چې دوه ملکی او وطن نور پولیس ته ټپن سی ودی.
چې هری د بم ډک موټر وو چې بمی حمله و چې په نتیجه کې زموږ لاس نه پر پولیس زخمیان شو او نه پر شهیدان او یو تن هم ملکی وګړي چې د تقریبا عمر یې د لسو اتو کالو شاوخوا کې وو هغه هم په شهادت رسیدلې دي.
دا پیشه سهار وختي رامنځته سوه. لشکرګاه ښار یې ولرزوي او خلکو ته یو ځل بیا نامنی وریاده کړه ځکه په لشکرګاه ښار کې د تیرو درې میاشتو راهیسې ځانمرګ برید نه وسوی. دغه ځانمرګ برید یوازې دوه اونۍ وروسته له هغه رامنځته کېږي چې د لشکرګاه ښار امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي ځانمرګ برید د پولیسو د بې غوري له امله ښار ته نه دی ننوتلی، بلکې د وسلوالو طالبانو کوششونه او تازه دمي تاکتیکونه دي.
داسې عملې خو داسې پېښې په بعضو بعض ځای کې کله کله کېږي، په ډېرو پرمختللو هېوادو کې هم کېږي، خو موږ یې د مخنیوي دپاره کاملا تدابیر لرو چې باید مخنیوی یې وکړو چې کله کله پېښه وسي هغه به کېږي.
کومندان وویل حمله د صرف موټر په واسطه رامنځته شوې ده. هغه د برید کوونکي د هویت په اړه زیاته کړه یوازې یې چمپل داسې راښیي چې نوموړی د پاکستان د پېښور د ښار د شاوخوا اوسېدونکی دی. خو وسلوالو طالبانو نه یوازې د دغه برید پړه په غاړه واخیسته، بلکې برید کوونکی د نادلې ولسوالۍ اوسېدونکی محمد ګل رسنیو ته معرفي کړ. ویې ویل اتلس تنه پولیس یې د موټر بم په واسطه وژلي او دولس تنه نور یې ټپیان کړي دي، خو دغه ادعا دولتي مسؤلینو نه ده منلې.
ومرودل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې چې امنیتي مسولیت یې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته سپارل سوی، نن ځانوژونکی برید سوی چې په نتیجه کې نه پولیس او یو ملکي تن وژل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې چارواکي وایي چې د ملي اردو یو داسې جګپوړی افسر له وسلوالو طالبانو سره د لاس درلودلو په تور نیولی چې په کابل ښار کې د ششدرک په شمول د څو مهمو ځایونو د یو شمېر امنیتي پوستو مسولیت پر غاړه درلود. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند وایي چې دغه کس په کابل کې د ځانوژونکو حملو د تنظیمولو نیت درلود. تفصیل له کابل د زبیر اجمن پرپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه اندېښنې څرګندېږي، د استخباراتو یا د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي په کابل ښار کې د ملي اردو یو جګپوړی افسر نیولی چې له وسلوالو طالبانو سره یې لاس درلود. د شنبې په ورځ د ملي امنیت د ریاست ویان لطفالله مشعل وویل نیول شوي کس د کابل ښار د ششدرک په سیمه کې د ځانوژونکو حملو د تنظیمولو نیت درلود او د دفاع وزارت مهم رازونه یې له وسلوالو مخالفینو سره شریکول. هغه وویل نیول شوی کس ګل محمد نومیږي، د نورستان ولایت اوسیدونکی دی او اوس یې د ششدرک خواجه بغرا او څرخپلو په سیمو کې د دفاع وزارت د امنیتي پوستو مسؤلیت پر غاړه درلود.
قومندان غفار او قومندان قدرګل چې په نورستان کې د طالبان قومندانان دي، له دغه کس څخه غوښتي چې د په همکاري پر درو مهم هدفونو کې د ششدرک خواجه بغرا او د سرخپ له پسمه کې چې د ملي اردو ډیر مهم او پټ مرکزونه پکښې دي حمله وکړي. د له طالبانو سره پلان جوړ کړی و چې طالبان راولي او دغه درې هدفونه په ځانوژونکو حملو لمنځه یوسي.
ښاغلی مشال په نیول شوي کس همدا رستور ولګاو چې وسلوالو مخالفینو ته به د پوځي مرکزونو نقشې او پټ معلومات ورکول او په نورستان ولایت کې وسلوالو مخالفین له پوځي پلانونو خبرول. نوموړي په دې وروستیو کې په پېښور کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي او فرهنګي کمیسون د مشر د نیولو خبر هم ورکړ. مشال وویل د رحیم الله په نوم دغه کس د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې نیول شوی او نوموړي د وسلوالو طالبانو د پېښور د شورا غړی هم دی.
گروه شورای
پېښور د پېښور د شورا ډله اکثر تبلیغاتي او مطبوعاتي کارونه کوي او د طالبانو د درو وړ ویندویانو کارونه هم په دوی پورې اړه لري. دغه کس د پېښور د شورا د تبلیغاتي فرهنګي او مطبوعاتي کمیسون رئیس و. د ده په نیولو سره به انشاءالله د تروریستانو د تبلیغاتو یوه لویه برخه له منځه یوړل سي.
ښاغلی مشعل وویل چې نیول شوی کس د ننګرهار لپاره د وسلوالو طالبانو د والي مرستیال هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی په داسې حال کې نیول کېږي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو ته د امنیت له انتقال سره سم وسلوالو طالبانو هم خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې خبریالانو د افغان خبریال احمد امید خپلواک وژنه په سختو ټکو وغندله. خبریالانو ویل د جګړې هیڅ لوري د خبریالانو ژوند او فعالیت ته پام نه دی کړی. دوی حکومت هم پړباله چې لژمنو او امکاناتو سره سره یې د خبریالانو په خوندیتوب کې وړ اقدامات نه دي کړي.
غورزګان ولایت کې د افغان خبریال احمد امید خپلواک وژنه د ختیځو سیمو خبریالانو وغندله. د ختیځو سیمو خبریالان د یکشنبې په ورځ په ننګرهار رسنیز کور میډیوټیک کې راټول شوي وو او له جګړې ایزو خواونه د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غوښت. د بی بی سی رادیو خبریال ببرک میاخیل وویل
حکومت هیڅ هم نه دی کړی، نه یوازې د ژورنالیستانو په د وژنې په برخه کې دوی اقدامات نه دي کړي، بلکې افغانستان لوړ پوړي چارواکي چې وژل شوي د هغوی د دوسیو پلټنې هم نه دي کړي. مثلا که د ژورنالیستانو په برخه کې شو د تیر کال نراپدی خو غنښ خبريالان وژل شوی دي، خو دولت هیڅ د دې د دوسیو پلاتنه نه کړي، هیڅ غم نه دی خړلې، یوازې پامه غورز باندې و غم راضی کړي دا او یو اعلان خبره شوی د الفاظو کې د دوی خبري خبري شوی دي، مګر هیڅ عملی اقدام په دې برخه کې نه دی شوی. غوښتنم دا ده چې باید نور د دې نه ایسته د ژورنالیستانو ته د عذاب رسولو، تعذیبولو، شکنجه کولو او همدارنګه وژلو په برخه کې دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوي وکړي.
د اریانا ټلویزیون خبريال هم ویل حکومت د مخکینیو خبريالانو دوسیه هیڅ نه دی تعقیب کړي.
ولسمشر کرزی په افغانستان کې میشته بهرنیو ځواکونو او یو شمیر سفارتونو د احمد امید خپلواک وژنه غندلی، خو زما غوښتنه څه ده، یوازې په غندلو باندې څه نه کیږي. تر دې مخکې هم خبريالان وژل شوي، ګواښل شوي او یا هم د دندو پر مهال نیول شوي او بندین شوي دي. زما د دغه خلکو نه د ولسمشر کرزی په شمول چې دغه د امید خپلواک وژنه غندلی، غوښتنه مې ده چې د دغه مسلې او تر دې وړاندې ځینې ژورنالیستان چې نیول شوي، ځورول شوي، ګواښل شوي او انده چې وژل شوي دي، هغوی دوسیې وڅېړي او دا معلومه کړي چې دا چا ولي. د دې ترڅنګ چې دغه خبريالانو د دوسیې وڅېړل شي، وروسته باید د رسنیو له لارې پایلې اعلان شي چې څه شوي وو، ولې شوي وو او چا کړی وو.
د شمشاد ټلویزیون خبريال طاهر صافي د خبريالانو د غونډې په پریکړلي کې یو ځای وویل،
دا لومړی ځل نه دی چې خبريالان وژل کیږي، بلکې وړاندې هم خبريالان وژل شوي، تختول شوي او بندیان شوي دي. مونږ په خپل وار له ټولو لورو پر لپسې غوښتنه کړې، خو له بده مرغه پام ورته نه دی شوی. یو ځل بیا په کلکه غوښتنه کوو چې د احمد امید خپلواک د وژل کېدو پوره پلټنه دې وشي او په ګانده کې دې د نورو خبريالانو ژوند ته پوره پام وشي.
د ختیځو سیمو خبريالانو د دغسې بېلابېلو پیښو په اړه تل غبرګونونه ښودلي، خو د اړوند نور یو لخوا له ژمنو پرته بل څه په لاس نه دي ورغلي.
نن صفما یا د جنوبی آسیا د آزادو خبریالانو ټولنې هم په کابل کې د بی بی سی او پژواک خبری اژانس د خبریال امید خپلواک وژنه وغندله. بلخوا د هیواد د نور برخو په شان د کندز خبریالانو او ژورنالیستان هم په اورزګان کې د بی بی سی رادیو او پژواک خبری اژانس د خبریال احمد امید خپلواک وژنه وغندله. تفصیل د نور محمد سهیم رپورت کې.
په کندوز کې د آزادو او دولتي ژورنالیستانو په هغه غونډه کې چې د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو ټولنې لخوا رابلل شوې وه، د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بی بی سی خبریال احمد امید خپلواک وژل کېدل په کلکه وغندل شول او له دولتي اړوندو مراجعو نه وغوښتل شول چې د تیر په شان آرام کښې ننی د دغه قتل عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې احمد امید خپلواک چې مړی په ترینکوټ کې د ملي راډیو ټلویزیون په انګړ کې میندل شوی دی، د انتحاري حملې په ترڅ کې نه بلکې په مرمیو ویشتل شوی دی. په غونډه کې ژورنالیستان د یو بېطرف قشر په حیث د ټولنې واقعي خدمتګاران وبلل شول او د هیواد په جګړه کې په ښکېلو خواوو غږ وشو چې د ژورنالیستانو مسؤلیت په پام کې ونیسي او په داسې عمل لاس پورې نه شي چې د دغه قشر چې د ټولنې یو مهم لګکای دی زیات او آزار باعث وګرځي. په دې اړه به د کندوز د ملي راډیو تلویزیون د مشر عبدالشکور دوست خبرې واورو.
زه یو ځل بیا د ژورنالیستانو وژنه، د ژورنالیستانو ځورونه په هر شکل او په هر ځای کې چې وي دا غندمه او دا یو غیر انساني عمل ګڼم، او بیا هم له ټولو ښکېلو درګیرو ډلو نه چې هغوی په یو شکل په ناامنیو په نارامیو په جنګو کې سره ښکېل دي، له هغوی نه دا هیله کوم چې د داسې عملونو د ترسره کولو نه لاس واخلي او زموږ ځوان ژورنالیستان نور په بېرحمانه شکل په شهادت ونرسي. او د کندوز ټولو ژورنالیستانو ته، ټولو هغو ځوانانو ته چې په مختلفو رسنیو کې کار کوي، دوی ته تسلیت وایم او د دې شهید احمد امید جان کورنۍ ته او په افغانستان کې ټولو ژورنالیستانو ته د دې دردناکې واقعې تسلیت وایم او د خدای پاک نه ټولو ته اجر غواړم.
په غونډه کې برخوالو ژورنالیستانو په یوه خوله په ځانګړې توګه پر دولتي مراجعو غږ وکړ چې که چیرې واقعا د بیان آزادي غواړي او په دې اړه خپلې ژمنتیا ته ژمن وي، نو نه یوازې د ژورنالیستانو د مسؤلیت مسله جدي ونیسي، بلکې د ژورنالیستانو د کار په وړاندې د هر ډول خنډ په له منځه وړلو کې هم همت وکړي. د غونډې په پای کې د خپلواک مړینه د ژورنالیزم کورنۍ ته یوه غټه ضایعه وبلل شوه او د لوی خدای له دربار څخه وغوښتل شول چې د ده اروا دې ښاده وي او کورنۍ ته د زیات صبر او زغم هیله وشوه.
ستاسو له پیغامونو نه زبیولا یوبیم د پکتیا رادیو خبریال احمد امید خپلواک وژل شو. دغه وژنه مونږ په کلکه غندو او د دغه وژنې عاملینو ته مونږه سزا غواړو او د دغه موضوع څېړنه غواړو، ځکه تاسو ګورئ چې په افغانستان کې ډیر شمیر ژورنالیستان وژل شول. دولت یا د دولت وسلوال مخالفین یا نورې مدني ټولنې هڅه کوي چې تر څو پورې د دغه څېړنه وکړي، مګر تر اوسه څېړنه نه ده شوې چې ولې دغه ژورنالیستان به موجبه وژل کیږي. څه موده وړاندې ځینې نور ژورنالیستان لکه جان الله هاشمزاده او همدارنګه یو بل ژورنالیست هم وژل شو، ډیر ژورنالیستان البته وژل شول، خو تر اوسه پورې د دې پوښتنه نه ده شوې.
اسماعیل لاروایم د کلید ګروپ خبریال پکتیا کې د هغه مړینې د ټولو ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ او اندېښنه را پیدا کړې ده. دا په دې معنا چې ډېرو ژورنالیستان اوس د دې اندېښمن دي که چېرته په نورو ښارونو کې ورته بریدونه وشي نو د دوی ژوند هم له خطر سره مخامخ دی. په لومړي سر کې دا ډول بریدونو غندنه کوو، ځکه د یوازې ژورنالیستان نه بلکې عام خلک په دا ډول بریدونو کې وژل کېږي، د عامو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ ده. نو د دې په ځای باندې چې داسې ډلهییز بریدونه وشي چې په هغه کې هدف سره ګن نه یې، نو دغه بریدونو څخه د جګړې ښکېلې لارې لاس واخلي.
تمه کیږي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د راتلونکي اکتوبر میاشت تر نیمایي پورې له دغه هېواده د امریکایي عسکرو د ابتدایي وتلو لپاره خپل پلان وړاندې کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز دا هم ویلي چې شاید طالبان پروژه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور مهمې برخې له رضوان مراد څخه اوري.
د امریکا د مشترکو ځواکونو لوی درستیز وایي طالبان به ښایي د روسیې په مبارکه میاشت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه وکړي چې په دې وروستیو کې له لاسه وتلي دي. امیر البحر مایک مولن هغو خبریالانو ته چې له نوموړي سره په دې وروستیو کې افغانستان ته تللي وو ویلي، په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان به د راتلونکي اکتوبر میاشت تر نیمایي پورې د امریکایي سرتیرو د ابتدایي وتلو لپاره خپل پلان وړاندې کړي. خو د هغه په وینا د دغه پلان یوه برخه به دې پورې تړاو ولري چې آیا د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو وروستۍ لړۍ به په روژې میاشت کې هم دوام وکړي او که نه. مایک مولن ویلي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن له دې نه مخکې چې د امریکایي ځواکونو د وستلو مفصل پلان وړاندې کړي، وخت ته اړتیا لري څو جنګي وضعیت، روزنیزه پروسه او نور ضرورتونه وڅېړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته مایک مولن ویلي، راتلونکي میاشت کې به دا روښانه شي چې د طالبانو مشران څه پریکړه کوي. د هغه په قول اکثره طالب مشران پروژه کې پاکستان ته ستنېږي. د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز وایي قمندانانو ورته د امنیت په برخه کې د یو څه پرمختګ خبره کړې، خو د اسوشیټډ پریس په وینا دا په داسې حال کې ده چې په لښکرګاه کې د یکشنبې د سهار د ځان وژونکې حملې په شمول جنوبي سیمې د تازه او خونړي تاوتریخوالي شاهدې دي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په پلان کې د روان میلادي کال تر پایه پورې د 10,000 سرتیرو وستل شامل دي. دغه راز د ولسمشر باراک اوباما له پریکړې سره سم د 2012 کال تر پایه پورې به 30,000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي. مایک مولن ویلي، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وستلو لپاره اساسي شرط او لومړیتوب د دې هېواد د امنیتي ځواکونو روزنه ده. دا نوموړي په وینا امریکایي قمندانان به دا پروسه چټکه او پراخه کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې په راتلونکو څو میاشتو کې به دا بهیر په څه ډول پر مخ لاړ شي.
د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د ایران پر لاسوهنو د کابل چپ نننیو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې.
په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې روسي پرمختګونه او د ایران لاسوهنې بیا هم هغه مسایل دي چې په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو پرې نن هم بحثونه کړي. ملي ارمان دولتي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا هڅې بې نتیجه بللې او لیکلې چې د دې شورا مشر برهان الدین رباني طالبان له پاکستان سره تړلې ښودلې. د ورځپاڼې په وینا د سولې عالي شورا مشر په دې باور ده چې په افغانستان کې د دوی هلې ځلې هغه وخت مثبت نتیجه ورکولی شي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ نه لاس په سر شي. خو ورځپاڼې بیا په دې برخه کې د ولسي جرګې پرونی بحث ته هم کتنه کړې چې پکې د دې جرګې یوې غړې هما سلطانی یو ځلې بیا د سولې خبر ته د طالبانو د تیارۍ خبر ورکړی. ورځپاڼه لیکي چې هما سلطانی سمود مخکې د مولوي عبدالبصیر سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې ویلي چې دوی په هیواد کې د سولې لپاره یوه طرحه جوړه کړې چې د طالبانو مشر هم ورسره منلې ده. خو ورځپاڼه وړاندې د احمدشاه احمدزي د یوې مرکې په استناد لیکلی چې طالبان به هله خبرو ته کښېني چې امریکایان له افغانستان څخه د وتلو نیټه اعلان کړي. خدمتگر نه دولتي رسپانې به لیکلي چې د راتلونکي سه شنبه پورس په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او امریکا درې اړخیزه ناسته جوړیږي چې زیات تمرکز به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر روانو هڅو وي. رسپانې لیکي چې د درې اړخیزو خبرو په دې څلورم پړاو کې به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالان او د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن ګډون وکړي، خو رسپانې د کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دی وړاندې کړي. ویسا خپلواکي ورسپانه بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانو هڅو د بریا لپاره د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کول او ښه حکومتداري ضروري بلله. ورسپانه لیکي که د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره نشي نو ښایي خلک د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د مخالفینو لیکو ته مخه کړي. انیس دولتي ورسپانه بیا د روژې په مبارکه میاشت کې له جنګ څخه د لاس په سر کېدو لپاره د هیواد د دیني عالمانو په غوښتنې بحث کړی. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د علماو شورا غړو له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې په جنګ کې لښکېلو ټول اړخونو څخه غوښتي چې په دې مبارکه میاشت کې اوربند وکړي او پرېږدي چې خلک په آرامه فضا کې خپل عبادات وکړي. د ورسپانې په وینا ولسمشر د علماو د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د بېګنا خلکو له وژنې لاس په سر شي، خو په کابل کې خبرېدونکو ورسپانو ځینو هغو خنډونو ته هم کتنه کړې چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت په وړاندې پرتې دي. خدمتکار په یو مطلب کې دغو هڅو ته په اشاره لیکلي چې د ایران د قدس ځواکونه هڅه کوي چې د ځینو هیوادونو حالات رهبري کړي. ورسپانه لیکي چې د ایران د لاسوهنو شکایتونه یوازې افغانان نه بلکې امریکایان او برېټانویان هم کوي. د دوی په وینا ایران له یوې خوا د افغان دولت د ملاتړ ټټر وهي او له بل لوري د دولت وسلوالو مخالفینو ته پرمختللې وسلې ورکوي. ورسپانه وړاندې د فراه، هلمند او نیمروز ولایتونو د اوسیدونکو دا شکایت راخسته چې ایران په دغو ولایتونو کې وسلوالو ته پیسې او امکانات ورکوي، سو د بیا رغونې او په تېره بیا د اوبو د بندونو پروژې له ستونزو سره مخامخ کړي.
پرون سهار په کوټه کې د وسلوالو په ډزو کې د لسو وژل سویو کسانو د وژنې مسؤلیت د لشکر جنګوي په نامه یوې سنی ډلې منلی دی. د دغو کسانو د وژنې په اعتراض نن په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند لخوا کاربندیز اعلان سوی. د دې ګوند یو مشر تور لګوي چې د دغه ډول فرقوي پیښو تر شا د ایران او سعودي عربستان لاس دی. تفصیل د برکوال میخیل پر پټ کې.
په تیرو دوو ورځو کې د کوټې پر سریاب او سپینې سړکونو باندې اتلس تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول چې اکثره یې شیعه مسلمانان وو او ډیرو یې له هزاره قوم سره تړاو درلود. د دغو کسانو د وژنې په خلاف هزاره ډیموکراتیک ګوند د شنبې په ورځ یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې د حکومت په خلاف یې پکې شعارونه ورکړل. هزاره ډیموکراتیک ګوند نن د هزارګانو د دا ډول وژنو په خلاف په کوټه کې بشپړ کاربندیز اعلان کړی چې له سهار راهیسې ټول کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. د دې ګوند یو مشر احمد علي کوهزاد پرون یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د دا ډول فرقه ییزو جګړو تر شا کورنۍ او بهرنۍ لاسونه دي. په پاکستان کې چې د فرقه ییز تاوتریخوالي پر بنسټ نن سبا خلک وژل کیږي، تر شا ایران او سعودي عربستان مستقیم لاس لري. څومره هم د لشکر په نامه ډلې دي، دوی ته روزنه چیرې ورکول کیږي؟ دوی زموږ استخباراتي ادارو جوړ کړي دي او په دې کې شک هم نشته چې د دوی په روزنه او له دوی څخه د کار اخیستلو تر شا زموږ استخباراتي ادارو لاس درلود. د کوټې پولیس وایي چې د تیرو دوو ورځو د پیښو په تړاو یې شاوخوا 2500 مشکوک کسان نیولي دي او په لټنې ورڅخه روان دي. د بلوچستان د پولیسو مشر راو امین هاشم پرون ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به ډیر ژر په دا ډول پیښو کې تورن کسان ونیسي. موږ له خلکو غوښتنه کوو چې د دا ډول ورانکارو په نیولو کې د زموږ مرسته وکړي. مجرم مجرم وي، قاتل قاتل وي، ترهګر ترهګر وي، هیڅ مذهب یې نه وي. موږ به د دوی په خلاف د پلټنې عملیات پیل کړو که خدای کول چې ژر به یې ونیسو او په جزا به یې ورسوو چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې ونه سي. په کوټه کې پر شیعه مسلمانانو باندې د تیرو دوو ورځو د بریدونو مسؤلیت د لشکر جنګیو په نامه یوې سنی مذهبي ډلې منلی دی. د علیشیر حیدري په نامه یو کس چې ځان د دې ډلې ویاند بولي رسنیو ته د ټلیفون له لارې خبرداری ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې هم دا ډول بریدونه ترسره کړي. نوموړي پر ترانسپورټرانو غږ کړی چې شیعګان په خپلو ښاري بسونو او نورو سفري بسونو کې نه پرېږدي، که نه وي دوی به یې هم تر بریدونو لاندې راسي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک چې پرون کراچۍ ته راغلی و له خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان پر امنیتي حالاتو اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې ډېر ژر به د دې ایالت د امنیت د ټینګښت په مقصد دلته له لوړ پوړو چارواکو سره د لیدلو لپاره بلوچستان افغانستان ته راسي که هر شي ته اړتیا وي امنیتي ځواکونو ته یا بلې مرستې ته اړتیا وي موږ به یې ورکړو او د دې لپاره زه په راتلونکو درې څلورو ورځو کې بلوچستان ته ځم او هلته به له اعلی وزیر سره دا خبره وڅېړم چې نور کومو شیانو ته اړتیا لري. زه به وګورم که هلته ملیشا ځواکونو ته د نور واک ورکولو اړتیا وه یا که ځینې ناکراره سیمې وي هلته به نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړو. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅو او حکومت ترمنځ اختلافاتو هم شدت موندلی او د ورکو بلوڅو د مړیو د موندلو لړۍ روانه ده. تېره ورځ هم د کوټې او کراچۍ ترمنځ د وتل په سیمه کې د دوو ورکو بلوڅو زمان خان مري او شربت خان مري خراب شوي مړي موندل شوي دي. د بلوچ نېشنل وایس په نامه د بلوڅو قومي غږ سازمان وایي دغه کسان درې میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا له ویندر سیمې څخه د خپلې کورنۍ له غړیو سره یو ځای تښتول شوي وو. وایي د کورنۍ 15 تنه لا هم ترایتم دي او تر دې وړاندې هم د کورنۍ د دوو تنو مړي موندل شوي وو. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
لدی رپورت سره په افغانستان کې د مپشین 2:13 سوی د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر پیل مخکې مهم خبرونه په لنډو کې له فرشتې جلال زید خاوري.
په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په لشکرګاه کې په ځان وژن کې حمله کې لس تنه پولیس او یو ماشوم وژل شوي او وو پولیس او دوه ملکي وګړي زخمیان دي. البته په دې ارتباط ان تازه رپورټونه خپریږي. د خبرونو په جریان کې به تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کوو. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار پنجوایي او د لغمان په باد پښ ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو کې یو اندازه سپکې وسلې او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د سردار عبدالغفور په نوم یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو لخوا او په کندهار ښار کې وژل شوی دی. صفما یا د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو ټولنه وایي چې د بی بی سي او د پژواک خبري اژانس د خبريال امید خپلواک د وژلو په اړه باید دولتي ادارې تحقیقات وکړي. پاکستانی پولیس وایي چې مشکوک وسلوالو طالبانو نن د ملک ارسلان خان په نوم یو حکومت پلوي قومي مشر وژل دی. رپورټونه وایي چې دغه سړی په ټانک بازار کې نن وژل شو. امریکا یو پاکستانی چارواکی وایي د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه مشر چې سشکالی په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو مشري کوله د ناروغۍ له کبله له خپلې دندې لرې کیږي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د قرضونو لپاره د یو حد د ټاکلو په سر د اختلافاتو د حل په مقصد بحثونه لا هم ادامه لري. یو ایرانی رسپانه وایي چې یو سړی د دغه هیواد په جنوبي ښار میناب کې د مخدر موادو د قاچاق په جرم ادام شوی او له دې سره سشکال په ایران کې د ادامونو شمیر تر 133 لوړ شو. او د سوریه په ښار حما کې اوسیدونکي وایي چې نن سهار وختي ټانکونو په دغه ښار باندې حمله کړې ده او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د غیر حکومتي ادارې په وینا په نننۍ حمله کې لښتلژه 15 تنه وژل شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
د ازادۍ رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته ډیر خراغلی. السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم. په دغه پروگرام کې د روژی په مبارک میاشت کې په البته د روژی اثر پر روختیا باندې او هغه کوم حالات دي چې یو څوک روژه د دې په ځای چې ورته ګټه وکړي تاوان کوي، د اسلامي نظره دا موضوع څنګه ده او د ډاکترانو له نظره. دوه متخصص ډاکتران، ډاکټر صاحب یوسف سالارزی چې د روختیا په وزارت کې د مرستو د تنظیم او مشورتي خدمتونو په ریاست کې د نظارت او ارزیابۍ سلاکار دی، او ډاکټر صاحب عبدالغفور امرخیل د ماشومانو د روغتون اندرا ګاندی څخه راغلی دی، متخصص ډاکټر دې د داخله د څنګې مکتب خبري وکي، او همداشان مولانا صاحب مصطفی فدائی چې د اسلامي چارو کارپوه دی له جرمني څخه را سره په ټلیفون کې دی. ټولو ته خراغلاست ویم، خراغلی د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته. پروګرام به شروع کو له ډاکټر صاحب امرخیل نه. ډاکټر صاحب امرخیل، دغه یو موضوع چې ډیره زیاته مهمه بریښي، هغه دا چې
په افغانستان کې معمولا خزی هغه خزی چې یای نوې ماشوم زیږیدلې یا مثلا ماشوم ته شوده ورکړي هغه په هر حالت کې فکر کوي او هم داسې وایي چې زه باید حتما روژه ونیسم. تاسو د یو ډاکټر په توګه څه وایي؟ مثلا یو ښځه چې نوې ماشوم زیږیدلې مثلا روغتیایي حالت یې ښه نه دی، هغه تلې د روغتون ته په ډیرو خرابو شرایطو کې ولادت کړی دی، نو هغه باید که دا روژه ونیسي نو د دې په روغتیا او د دې د ماشوم په روغتیا به څه ډول اثر ولري؟ د انې د صحي لحاظ راته ووایي.
د هر څه د مخه د ازادۍ راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ورته وړاندې کوم. بند له هغې نه ستاسو په جواب کې باید ووایم چې اول خو هغه میندې چې نوی ماشوم زیږیدلی د اسلام مبارک مبین دین چې ده دغه نازو خیالۍ په نظر کې نیولی دي، کومه مور چې نوی ولادت وکړي هغه خپله د نفاس په دوره کې نو هغه بې دغې هغې ته روژه رخصت ده، د اسلام د حکم له نظر هم ورته رخصت ده او خپله باید روژه ونه نیسي تر هغو چې د نفاس په دوره کې. او هغه میندې چې هغه خپلو ماشومانو ته پی ورکوي شیدې ورکوي دا داسې نه ده چې ټول هغه مورګان چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي هغوی ټول باید روژه ونه نیسي، ځکه چې روژه به د دوی په صحت باندې بد اغیزه ولري، بلکې داسې ده چې هغه په هر فرد پورې یا په هر زنانه پورې اړه لري. هغه زنانه چې د هغوی صحي حالت خراب ده، مثلا هغوی کم خونی لري ډیره زیاته، هغوی مثلا د معدې ډیر شدید السر یا قرحه یا زخمونه لري، هغه میندې چې د هغوی ماشوم ډیر په خراب وضعیت کې وي او د دې شیدو ته ډیر ضرورت لري په سوی تغذیې باندې اخته وي او ورسره دومره غریبه وي چې بدیل خواړه هم نشي ورته تهیه کولی، په دغه صورتونو کې بیا یو مسلمان ډاکټر کولی شي چې دغه میندو ته د روژې د نه نیولو اجازه ورکړي او په دغه صورت کې دغه میندې باید روژه ونه نیسي خپل ماشوم ته
تغذیې.
بله
زه غواړم تاسو ته خبر وکم، هغه دا چې موږ دغه د ارقامو ته وګورو چې د روغتیایي مؤسسو لخوا خبره شوې دي، مثلا سیف د چلډرن هر کال د ښځو د صحت په باره کې د ټول نړۍ د هیوادونو په باره کې راپورونه خپروي او ارقام ټولوي. تیر میلادی کال چې روغتیایي وضعیت وسیړل شو او راپور یې سږ کال خپور شو، ویل چې افغانستان د مور کېدو لپاره تر ټولو بد ځای دی او ناروې وښوده چې تر ټولو ښه ځای دی. او په افغانستان کې چې سړی که لاړ شي د دوی د ویب سایټ وګوري او راپورونه یې وګوري نو هلته عمده خبره دا ده چې د افغانستان ډېرې ښځې د اوسپنې په کموالي باندې اخته دي، یعنی ډېرې زیاتې ښځې دي چې د هغوی په بدن کې اوسپنه کمه ده. نو تاسو د یو ډاکټر په توګه مثلا یوه ښځه که بدن کې اوسپنه کمه ده او بیا د هغې ماشوم هم په نس دی او هغه روژه نیسي، نو دا به د دې په ماشوم باندې بد اثر ونه لري؟
بلکل، دا د دې په ماشوم بد اثر درلودی شي او د دې دغه کوم د کمخونی حالت یا د اوسپنې فقدان چې دغه نور هم وخیم کولی شي. خودم لکه چون د دسی خبرې کول دی رادیو نه کنه باید سړی یو ریفرنس ولري.
تاسو زه یو خبره وکم ډاکټر صاحب، موږ کوشش کوو چې تاسو فقط هغه روغتیایي اړخ باندې خبرې وکړئ، دی یو ډاکټر په توګه باندې ماته وایي چې مثلا که یو ښځه بدن کې اوسپنه کمه ده او هغه ډوډۍ نه خوري او داسې یو مشکل لري او مثلا روژه نیسي څه اثر لري؟ خو اوس ښه خبره دا ده چې مولانا مصطفی فدایی صاحب راسره دی. مولانا صاحب ډېر ښه راغلی، مننه چې تاسو پروګرام ته راغلي یاست. تاسو دغه د اسلامي نظر درته وایئ، ځکه ډېرې ښځې دي ډېرې خویندې دي چې هغوی سره یو ډول ویره ده، په دې پوهېږي ډاکټر هم ورته وایي چې ته مثلا نشي کولی روژه ونیسي، خورې مثلا ته ستا بدن کې وینه کمه ده یا ستا ماشوم خپله لا د مخه کمزوری دی، خو دوی فکر کوي چې که زه روژه ونه نیسم نو بیا به زه ګناهګار یم او یا به داسې بې ایمانه غوندې ښکاره شم. نو تاسو د اسلامي لحاظ وایئ چې د اسلام په مقدس دین کې دغې مسلې ته څنګه اجازه ورکړې شوې ده؟
داسې ده چې اسلام خو د عقلانیت او د هغه دین دی چې ټول مسایل د مسلمانانو د ټولنې د بهبود دپاره او د دوی د دنیا او د آخرت د جوړښت دپاره تعین کړي دي. نو پیغمبر خپل وی چې الدین یوسف دین آسانی دا یسیرو ولا تعسرو تاسو په خلکو باندې آسانی وکي سختی مکوي الدین یوسف او بل بشارت سری تورکی او دی قران صریح آیات ده فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر کچیر تاسو په حالت کې یعنی کوم مریضی پیخیږي یا ناروغي پیخیږي یا تاسو په سفر کې وای چې اصلا سفر کې ناروغتیا هم نشته دی مریضی هم نشته دی او وسنی وسایل هم همدغسې دي که سړی روژه ونه نیسي نو دې حالت کې دوی نه ګناهګاریږي. لیکن د افغانستان په خویندو کې دینداري ډېره زیاته ده د نارینهو په نسبت باندې. زما خپله یوه تجربه ده، موږ د افغانستان نه د خوږیانو نه تللو پېښور ته هم هجرت کولو، ډېر سخته ګرمي وه او د رمضان میاشت وه، په دې لوړو غرونو باندې 3000 متره پاس ختلو. نو ما خپلې مور ته وویلې چې موږ په سفر کې یو او سختي ده، اوبه هم نشته دی، ته دا روژه ما ته که. نو دوی په همدغه ډار باندې چې تاسو وویلې سره دي چې دین وایي چې تاسو کولی شئ، تاسو ته معافي ده، رسخت دی چې روژه ما ته کوي. لیکن دې ډېر مقاومت کولو چې روژه ونه خوري او په دې سفر کې په دغه مسافرۍ کې دا روژه ونیسي. نو دا هغه ده، لیکن په بعضې مسایلو کې باید دینی علما په افغانستان کې دغه خلکو ته دغه تبلیغ وکړي چې د ماشوم صحت، د مور صحت او د کورنۍ صحت چې دی په اسلام کې دا ډېر مهم دی. کله چې یو مسلمان ډاکتر ووایي چې اوسپنه کمه ده یا دغه ماشوم ته د دغه روژې په اساس باندې غذایي مواد نه رسیږي یا مور حامله ده، نو په دغه وختو کې دوی ته رسخت دی چې روژه ونه نیسي او وروسته بیا د روژې قضایي چې دغه مشکلات حل شوله پس په د هغې وخت نه بیا بېرته راوګرځوي او یا د هغې دپاره فدیه ورکړي.
تاسو نه ډېره زیاته مننه مولانا صاحب. تاسو خو هغه ښځو ته یو اطمینان ورکړو، هغوی ته معلومات ورکړل چې دغه ستاسو معلومات به حتما په نظر کې نیسي. خو یوه بله مسله هم شته، هغه دا دی چې ډاکټرانو سره هم یو ډول ویره ده. کله چې یو ډاکټر ته خبرې کوي چې ډاکټر صاحب اوس مثلا دغه ښځه ضرورت لري، دی ته وایي والا دا څنګه زه دا خبره وکړم، هسې نه چې په ما باندې بیا داسې تور ولګي چې دغه ډاکټر مسلمان نه دی. ډاکټر صاحبان دلته ناست دي د خبر راوري، یعنی اکثرا ډاکټر صاحبانو سره په ډیر احتیاط باندې دوی عمل کوي. لکه تاسو ویلي چې په اسلام کې واضح ویلي دي چې که فرزان یو ښځه دغسې مشکلات لري او یو مسلمان ډاکټر هغه تشخیص کوي او پوهیږي چې مثلا دغه ورته تاوان لري، اوس نو دغه ډاکټرانو کې هم دغه جرأت کم دی. تاسو هغوی ته څه وایئ چې نه که فرزان یوې ښځې بدن ته تاوان یو ډاکټر د ویرې نه دا خبره نه کوي، ورته وایي ښځه ونیسه خورې ګورن چې څه کیږي، آیا دا د ډاکټر ته ګناه نه ده؟
داسې دی چې هغه څوک چې د یو علت باعث ګرځېږي، د یو ضرر باعث ګرځېږي، هغه خپله په دې مسله کې ګناهګار دی. دا که مولوي صاحب په جومات کې ناست دی او په دې ښه پوهېږي چې دین آسانی ده، دین د خلکو د صحت وقایه ده او روژه چې ده د دې دپاره ده چې د انسانانو صحت ښه اوسېږي، او په دې حالت کې دغه حق دوی پټ کړي، نو دوی په دې مسله کې ګناهګارېږي. او ډاکتران هم همدغسې دي، لیکن دا زمونږ د ټولنې مشکل دی چې مونږ همیشه په لفافه کې خبرې کوو. اوس مثلا ډاکتر محرم دی، ډاکتر ته چې یو مریض راځي مونږ هغه خپل امراض ډاکتر ته په واضحه توګه د بعضې کلتوري مسایلو په واسطه باندې نه شو بیلی. یا مثلا پیچکاري کول دي، ډاکتران ما اکثره لیدلي دي چې د جامو د پاسه پیچکاري کوي زنانه و ته. د یو طرفه په اسلام کې دا چې زنانه ډاکترانې ډېرې چې دغه مشکل پیدا نه شي، دې دپاره مونږ کار نه دی کړی چې مونږ په خپله ټولنه کې ډېرې ښځینه ډاکترانې ولرو چې هغوی وکولی شي د ښځینه و خویندو سره په خپلو مسایلو کې وغږېږي. دا مشکل د یو طرفه دی، بل طرفه دغه مشکل دی چې ډاکتر دپاره ضرورت چې دی دا روا کړی دی چې ډاکتر سره سړی په ډېر خلاصه توګه سره په ډېره خلاصه فضا کې خبره وکړي، هغه خپل مشکل ورته ووایي. او په دین کې چې دی شرم نشته دی، باید ټول مسایل په واضحه او په ښکاره توګه وویل شي او هغه بلې هغه خویندې چې مثلا حاملې دي یا ماشومانو ته تی ورکوي او دوی روژه نیسي او ډاکتران وایي چې دوی مثلا په فقر د غذایي موادو اخته دي یا نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته که دوی روژه ونیسي هغه مایعات چې دوی په وجود کې ضرورت دي نو هغه باید داسې وکړي چې هغه د کلي ملا امام چې دی د کلي علما چې دي دغه ټولې فتواګانې دغه فتح الباري صحیح البخاری حدیث دی پیغمبر په دی صحت په وخت کې دی روجی احکام دا ټول کې لیکلي دي او دغه آسانی دی مسلمانانو ته شوی دی په داسې حال کې چې دوی د دین سره انادم نه لري او د دین مخالفت هم نه لري دوی د پاره دا رسخت دی او دغه فکر دوی نه کوي که دوی دا کار وکړي دوی په ګناه باندې اخته کیږي ځکه دوی دا کار د خپلو اولادونو د صحت او د هغوی د ژوند د وقایې دپاره کوي.
ډېره زیاته مننه مولانا صاحب فدایي چې موږ ته وخت راکړو زحمت هم وایستو او معلومات هم ورکړل. کورم ودان. خا نو ډاکټر سیبان لار سره شته تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړي آزادی رادیو ته مستقیما له ډاکټر سیب عمر خیل او همداشان له ډاکټر سیب یوسف سالارزی څخه پوښتنه وکړي په کابل کې د آزادی رادیو د ټلیفون نمبره ده 0822255 او که غواړي اروپا ته ټلیفون وکړي نو د آزادی رادیو څلور د ټلیفون نمبرې دي په اخیری لیک تفاوت سره یعنی 00420221120 او یا هم همدغه 00420221220 او یا هم 30201 یا هم 40201 باندې ټلیفون وکړئ. بلې مهرباني وکړئ دا اوس یو اوریدونکي لرو په ټلیفون کې خبرې وکړئ. آزادی رادیو ده. متاسفانه د دوی د ټلیفون بند شو نو بیا کولای شئ ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنه وکړئ. ښه نو ډاکټر سیب یوسف سالارزی صاحب تاسو په دې باندې راته وغږیږئ چې دغه د روژې اثر پر روغتیا باندې په مجموع کې څنګه دی. تاسو د یو ډاکټر په توګه د ساینسي لحاظه یا طبي لحاظه دا تاسو څنګه ګورئ چې پر روغتیا باندې څه اثر لري؟ خو د مخه تر دې چې تاسو ځواب راکړئ یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې د ته باور ورکو بیا به ډاکټر صاحب سالارزی په دې برخه باندې خبرې وکړي. بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو د خبرې وکړئ. دا رادیو لطفا ټیټه کړئ لږ زره ځکه چې اواز بیرته اوریدل کیږي او تاسو غږ نه اوریدل. رادیو دې ټیټه کړئ او په لنډو باندې خپل پوښتنه وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني. زستا سوغه غورم رادیو دی ټیټه کې زستا بیرته आवाज راځي او دلته زمنګ وخت ځای کیږي. لطفا خبري وکي او په لنډه باندې خپل پوښتنه مطرح کړي.
زاندا پوښتنه کوم نو نن مر نو د جلالات نه خبره کوم په سونه سفر کې یو سره مسافر یو کې د روزه خورل شي.
ها په سومره سفر کې چې سومره سفر وی که مولانا سی فدائی را سره په ټلیفون کې نو هغه به درته جواب درکې حتما په دې خبرې به معلومات درکې. ډاکټر سیبانو تاسو سره کوم معلومات شته په دې اړه باندې؟
د سفر اندازې چې دا هغه د کیلومتر په حساب کې چیرته وایي د 40 کیلومتر نه کچرته شړې ډیر سفر ولري نو دا په سفر کې حسابيږي. دغه وخت هغه کوي چې خپل منظم څلور رکاته فرض مون دوه رکاته وکي او د غروژه هم ورته رخصت ده.
ها 40 کیلومتر نه کې ډیره فاصله.
40 کیلومتر نه کې ډیره فاصله.
ها نو دا وريدونکي پښتنه جواب شوه. یو بل وريدونکي هم لرو ډاکټر سیف سالارزی به بیرسته خبر یو کې په دې روجې په فواید باندې خبر یو کې. لطفا ازادي رادیو ده خبر یو کې. لطفا ازادي رادیو ده لطفا خبر یو کې. متاسفم نو څو شي به تاسو ټلیفون نه اخلو په دې خاطر باندې چې وخت ځای نشي. ډاکټر سیب سالارزی برته په لاندو خبري وکي. مهرباني وکي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخې د ازادي رادیو د لارې ترنو وطنوالو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې روژه او د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو ده د انسان په صحت باندې او روغتیا باندې کوم تاثیرات لري او یا ولې د اسلام په دین کې روژه د یو مهم بنا په حیث باندې ده په دې باندې مولوی صاحب خبرې وکړې او د دنیا اړخ نه په دې ورځو کې مونږ او تاسو په مساجد کې د دینه په دې رابطه ډېر خبرې اورو. خو په هر حال باندې مونږ په دې باندې قانی یو چې اسلام د دین یا د ژوند یو نوم دی او روغتیا د انسان د ژوند یو تړلې زمیمه ده. دا معنی چې یو انسان باید روغ وي، روغتیا ته پاملرنه وشي. نو که مونږ د دې نظره روژه وڅېړو چې روژه د انسان په روغتیا کې کوم رول لري، غواړم دې ځکه یادونه وکړم چې مونږ د روغتیا له پلوه دوه قسم حالات لرو. یو هغه حالات دي چې آنن رامنځته کیږي یا د لنډې مودې دپاره وي چې مونږ دې ته حاد یا اکیوټ حالات وایو، او یو هغه حالات دي چې یو کرانیک یا مزمن حالت سره یو انسان مخ کیږي، د یو مزمن ناروغۍ سره انسان مخ کیږي. د روژې فواید او یا د روژې او روغتیا ترمنځ چې کوم ارتباط د طب له نظره شته او روغتیا مؤثره ثابته شوې، مفیده ثابته شوې د انسان روغتیا ته روژه، نو دا معمولا او په زیاته اندازه باندې د هغو مزمنو حالاتو چې نن یې په نړۍ کې دا شیو یا پریویلانس ورځ تر بلې د خورېدو په حال کې دی، د زیاتېدو په حال کې دی.
ډاکټر صاحب یوسف زه
خصوصي ډول باندې
ډاکټر صاحب سالار زه وبخی، تاسو به بیره توس خبري وکي دغه ناروغي چې تاسو خو دې د مزمنه یا زندنې ناروغي چې کمې دي، مثلا کومه ناروغي د پاره روژه څه ډول اثر کوي، د طبي ساينسي لحاظ به راته ووایي. یو اوریدونکي لرو له کونړه، بلې مهرباني وکي خبري وکي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوراک
کورد ودان جان محمد خان دا تا غونډې ډېری پښتنې لا دروژنه را رسیدونه مخکې هفته مخکې ټلیفونونه ډېر زیات راغلي دي، هم پروګرام ته او هم به د پروګرام مات خلک ټلیفونونه کوي او هم دا وایي چې دروژه راشي میده باندې مې درد دي څنګه چل وکم. نو بیا به په دې باندې لګروسته ډاکټر صاحب مرخیل او ډاکټر صاحب سالارزه خبرې وکي. یو بل اوریدونکي ته به مور ورکو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الو السلام علیکم، زه خان محمد له سعودي عربه.
مهرباني وکړه نن جان محمد خان ټلیفون وکړو له کونړه، اوس خان محمد خان له سعودي عربستانه ده، مهرباني وکړه.
بادي الله په فضل ده چې خون دوړه په یو نه مسلوبي خې خفه
او بيخي خشوه. مهرباني وکړه پښتنه دی
وکړه. زه دا مولوي صاحب نه دا کوم چې د مونږ وړه کای سفر غیانه ډیر وړه کای سفر زر کیلومتر ده. ایا مونږ ته روایت لري وی خو یو کو درې قسمه سفر دا د مونږ تاسو کو سفر د موټر د لازم سو بل چارم نشته چې بغیر ګاډی نه هغه وکړو. یعنی اوس مونږ روایت لرو.
مولانا صاحب خو فلحال په ټلیفون کې را سره نشته، هڅه به وکړو چې بیرته مولانا صاحب کې ټلیفون کې پیدا کړی شو نو تاسو دې پوښتنې ته به ځواب درکړي چې تاسو هر ورځ زر کیلومتر سفر کوی.
فریدی
زپ مهرباني وکئ او مهرباني وکئ فدائی صاحب دغه پوښتنه ته ځواب وای د خان محمد خان.
د سیدې چې سفر کې دوی چې په سفر کې دی او سفر دی دوی کار دی، نو د قران صریح آیات دی فمن کان منکم علی سفر، نو دوی چې په سفر کې دی دوی ته رخصت ته روځ خړلې شي او پس هغه نه چې بیا دوی مقیم شو خپل ځی ته بیرته راغله کولې شي چې روځ قضایی را ودی او دی روجی هغه ونکی. او دا چې دوی وی چې دوی په موټر کې دی دغه علما و ثابته کړی دا چې دغه سفر چې دی که په راحت باندې می کسړې کولې شي روجه ونیسي او دی سفر ورتاغ نه کوي، یعنی دومره بوج او فشار نه راوړي، نو کولې شي روجه ونیسي او وصوم خیر او پروجنی ولو کې خیر دی دی. لیکن که پوه شي چې په ده باندې بوج او دباو دی او دا نشي کولی چې دغه سفر ته خپله ادامه ورکړي، نو بیا دې روژه وخوري او قضایي دي راوړي.
نو داسې کسان دي چې هغوی ټوله ورځ مثلا موټر چلوي، کیلومترونه رواني، یو ولایت نه بل تزی بل نسار نه چکینی موټر کی تر ماخه مزی نو بیا غو ته څنګه
ما درته وویل چې دغه ځکه د کی تعویل نشته دی دوی په سفر کې دی او سفر کې دی دوی لپاره رخصت شته دی چې روجه وخري لیکن د اسلامي کلتور مراعات دی وکي ځکه چې هغه کسان چې روجه دار دي دوی کپلاره دي خلکو په عام مظهر کې روجه خوري دغه مسایلو ته دی فکر وي چې سره دي دوی چې دوی ته شارعي حقیقي دغه جواز ورکړی دی لیکن زمونږ د کلتوري مسایلو چې دا یو خواته پټ هغه کیشي هغه خپل روجه وخري او خلکو ته که د خلکو په مخ کې هغه کوي نو باید ورته ووي چې دا مسافر دی او شارع دوی ته اجازه ورکړې ده چې روجه ماته کړي.
ډېره مننه مولانا صاحب. یو بل ټلیفون هم اخلو او بیا به ادامه ورکړي ډاکټر صاحب سالار زه. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده لطفا خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
باید یم د ارغان قیمت خبرې کوم تاسو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. بعض سلام ای روزي په باره کې زه یو مشکل لرم د معدې تکلیف لرم څه دوا مواد څه چاره لري که نه؟
ښه یعنی چې روژه شي بیا د معده خوږیږي داسې خو نه چې روژه ماتې شي یو دم خوراک شروع کړي؟
نه نه روژه کې تکلیف لرم معده مې ډېره زیاته خرابېږي حتی کانګې راځي داسې زړه مې راوچتېږي.
نو په دې به بیا ډاکټر صاحبان درته خبرې وکړي. پروګرام اوره ژوندی اوسي. اوکې خدای پامن. ښه ډاکټر صاحب سالارزه لنډې خبرې به وکړو. تاسو د مخه وویلې چې د روژې د ګټو په ارتباط مو وویلې چې د سیزنډنۍ ناروغۍ دي چې هغې دپاره روژه ګټه لري. که راته په لنډ ووایي چې مثلا کومه ناروغي ده چې په هغې کې روژه نیول انسان ته فایده کوي او صحت ورسره ښه کیږي؟
د مثال په ډول باندې قلبي ناروغۍ یا کارډیو واسکولر ډیزیز ورته موږ وایو په طبي اصطلاح، لوړ فشار او همدارنګه د شکرې ناروغۍ په بعضی حالاتو کې او تر ټولو زیات اوس چې نړۍ د یو غټ تهدید سره مخامخ ده هغه چاقوالی یا چاغښت دی. د احصایو له مخې تقریبا 1.6 بلیونه خلک په 2015 کال کې دا اوروایټ وو یعنی وزن یې زیات وو او دا شمیره به په 2015 کال کې 2.3 بلیونه ته ورسیږي او همدارنګه چاغ خلک په نړۍ کې په 2015 کال کې 400 میلیونه وو چې دا شمیره په 2015 کال کې 900 میلیونه ته رسیږي. دا د بدن د وزن زیاتوالی یا چاغښت د سیاتیامی یوه نړیواله ستونزه ده. د بدن د وزن په کنټرول کې او یا د چاغښت په راکموالي کې روژه ښه تاثیر لري. د دې نه علاوه د الرژیکو ناروغیو دپاره او همدارنګه د استما دپاره د
استما مطلب هم همدغه سالنډي ده نو
د سالنډۍ او د هډوکو د بعضو ناروغۍ مثلا د استیو پوروزیس په نامه باندې د استیو آرترایټس ځینې تخریبي یا دیجنریټیو آرترایټس ورته موږ په طب کې وایو او د کولمو یو سندروم مثلا موږ یې د اریټیبل باول سندروم په نامه چې یو مزمن حالت دی یا د کولمو التهابي حالت چې انفلامیټری باول ډیزیز په دې جمله کې موږ د السریټیو کولایټس د کرون ناروغیو د دې نمونه اخیستلی شو. دا هغه مزمن حالات دي چې د مختلفو لارو نظره د مختلفو لارو لهیسه یا د مختلفو لارو
طرفه
روژه د دې په کنټرول کې رول لري.
ها ډاکټر صاحب یو موضوع چې تاسو خو د ویل په دنیا کې غټ مشکل دی واغې سایم تاسو خو دې د چاغښت چې د چاغۍ په کمیدو کې د وزن په کمیدو کې مرسته کوي روژه. خو دا شانتي خوراک چې د افغانستان په ټولنه کې معمول دی چې روژه ماتي تل ساتونه پاتې او خلکو د پیکړونو شروع کړي چې په خیې په دې غوړیو کې سری کوي او خوري نو دومره ډیره انرژي شاید په عادي ورځ کې چې ډوډۍ خوري دومره غذایی مواد نه خوري نو څنګه به مرسته وکړي شي چې هغه وزن کم کړي؟ د افغانستان په شرایطو کې خبرې وکړو.
بله موږ د موږ باید د افغانستان په شرایطو باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې عمده ستونزه زموږ د خلکو د معلوماتو نه ته نه لاسرسي یا د معلوماتو نشتوالی دی. زموږ د مولوی صاحبانو مسؤلیت د روژې په میاشت کې یا د روژې د رالنډېدو په وخت کې شاید دا هم وي چې د روژې په اخروي ګټو باندې بحث کوي، په اجر باندې بحث کوي، زمن کې په دې باندې هم بحث وشي، ځکه د افغانستان فشانه په یو سنتي یو مذهبي ټولنه کې ډیر خلک د علماو د لارې نه زیاتو معلوماتو ته لاسرسی لري. خو متاسفانه تر ډېر حده موږ په دې چاره کې برلاسي نه یو.
ډاکټر صاحب، تاسو په دې برخه کې ګورئ، تاسو په دې برخه کې دغه د خوراک په برخه کې په ځانګړي توګه د ډاکټرانو او د روغتیايي کارکونکو مکلفیت نه بولئ چې مثلا خلکو ته ووایي چې که فرزند ته یو دم ډیر خوراک کوي دا ستا په معدې باندې څه اثر کوي یا ستا په صحت باندې څه اثر کوي؟
بله، دا 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 یو مهمه پوښتنه ده او مهم مسؤلیت دی د ډاکټرانو. خو ډاکټر ته موږ تاسو پوهیو چې ډاکټر ته هغه څوک ورزي چې بیا مریض وي، ډاکټر باید د مریض سره شریک کی. خو هغه خلک چې ډیره ټولنه د ټولنې زیاته برخه هغه چې مریضان نه دی او ډاکټر ته نه ورزي، دغه معلوماتو ته لاسرسی نه لري. خو په هر حال باندې د روژې معنا دا نه ده چې موږ په روژه کې دومره خوراک وکړو چې په غیر روژه کې دا غینه کم کوو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. د پروګرام په دوهمه برخه کې په دې اړه خبرې وکړو. د جان محمد خان او خان محمد خان پوښتنه خو جواب شوه، او همداشان د عبیدالله پوښتنه چې کړي